السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخبرونه کې درته زملي حمید زاده هرکلی وایم. پخبرونه کې به د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د کیس تورېدنې وروستي پړاو له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په حق له د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته څرګندولو، په کراچۍ کې د عوامي نشګون د غړو د وژنې، په بلوچستان لورلای سیمه کې د دوو ښځو د وژنې تر څنګ به د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په مناسبت سره رپورټونه واورئ. د یارانو مشال پروګرام هم په خپرونه کې لرو. اول خبرونه د ګلای اسنو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي ترهګري او د سولې خبرې یو ځای نشي چلی دی. افغان چارواکي وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان افسي سرتیرو له وژنې نه ندي خبر، او د یوکراین د ولسمشر او مخالفین د هیواد خونړۍ سیاسي بحران د حل لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي. دا پاکستان کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی ترهګری او د سولې خبرې په یو ځای نشي چلیدي. نو موړی بیګا په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر وخت وویل حکومت د تیر کال ستمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې. د ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکاره ثبوت دی.
تقریباً دا فیصله شوی و، تقریر هم تیار کړی شوی و. د دې باوجود یو بحث شو او بیا دا فیصله وشوه چې نه، نور کوشش کول پکار دي. نو دارنګ وزیر اعظم د امن لپاره یو بل موقع ورکړه، او زموږ دا سوچ او فکر دی چې امن د مذاکراتو د لار راتلی شي، د جنگ د لارې نه. موږ اوس هم په مذاکراتو باور لرو، او له هغه ډلو سره به مذاکرات کیږي څوک چې په مذاکراتو باور لري. خو دا هله چې د پاکستان په کوڅو کې د وینو بیولو لوبه بند کړی شي.
چودری نثار علی خان دا خبرې تر هغې یوې ورځې وروسته کړي چې تریکې طالبان پاکستان ویل یوازې په دې شرط ډزبندۍ ته تیار دي چې حکومت به د دوی بندي ملګري نه وژني. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښایي. تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني پر دې پیښې د خفګان څرګندونې ترڅنګ ویل په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتیری به د افغانستان پر خاوره وژل شوی وي او کنه. تر دې مخکې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړ. دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپور شوی بیان کې راغلی دا احتجاج سرتاج عزیز پرون په مالدیپ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبول عثماني ته کړی دی. دواړه مشران هلته د جنوبی ایشیا د سیمه ایزې همکاري سازمان سار غونډې ته تللی دي. عزیز له عثماني غوښتنه وکړه چې د سرتیرو په وژنه کې ککړ کسان دی ونیسي او ورته دي سزا ورکړي. د فروری په 18 نیټه په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ویل د اف سی هغه درویشت سرتیری وژلی دي چې دوی په 2010 کال کې تختولي ول. نن په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوزي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمې اوریدنه کې په نوموړي فوزي عدالت کې د مقدمې چلولو درخواست رد کړې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه ځانګړي عدالت په مختصره فیصله کې ویلي چې د پرویز مشرف پر ضد به مقدمه په همدې عدالت کې چلول شي. عدالت پرویز مشرف ته حکم ورکړی چې د مارچ په 11 نیټه عدالت ته حاضر شي. د عدالتي کاروای وروسته د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوري خبریالانو ته ویل
جنرل مشرف کا مقدمہ اس ملک کا ایشو نہیں ہے.
د مشرف مقدمہ ددی ملک ایشو نه دا. ددی نه وړاندې هم ډیرو خلکو ددی ملک قانونونه مات کړی دي. د ټولو لومړی چودری افتخار محمد څوک چې ځان د آئین لوی محافظ ګڼي هغه ددی ملک آئین مات کړو، هغه ته چا څه ووي؟ نو دا اوسنی فیصله بیخي حیرانوونکې ده.
د پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه درې کسیزه بنچ کوي. په کراچۍ ښار کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوې دي. پولیس وایي پیښه هغه وخت وشوه چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ام پی آر کالونۍ کې پر یو ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناست 15 کسان یې وژل. تر پرونی پیښې وروسته پولیسو په ښار کې پلټنیزو عملیاتو پر وخت 3 مشکوک کسان نیولې دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. بلخوا د خبر پختونخوا په کوهات ضلع کې نن نامعلومه وسله والو د شیاګانو یو مشر شیر محمد توري وژلې. د کوهات د پولیسو یو مشر مشال رډي ته ویلي پیښه نن په کوهات ښار کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټرسایکل سپرو په شیر محمد توري ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د پیښور په اچنی سیمه کې د پولیسو او وسله والو ترمنځ نښته شوې خو ځاني زیان پکې نه دی شوی. په کوټه کې د پاکستانی او ایرانی چارواکو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. په کوټه کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ غونډه له دې پریکړو سره پای ته ورسیده چې د پاکستانی چارواکو لخوا ورته وویل شول که د دوی تختول شوي 15 سرحدي سرتیري که په پاکستان کې وو نو د دوی حکومت به د راخوشي کولو لپاره هر قدم پورته کوي. د بلوچستان چیف سیکرټري بابر فتح محمد یعقوب د پاکستانی پلاوی او علي اصغر شکاري بیا د ایران د پلاوی مشري کوله. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. رپورټونو د یو ناسرګند سینیر اروپایي ټولنې د چارواکي په حواله ویلي چې د یوکرین ولسمشر ویکتور یانکوویچ او مخالفین یوې موافقې ته رسیدلي چې د هیواد خونړۍ بحران ختم کړي. د خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته په دې هیواد کې دا تر ټولو خونړۍ پیښې وي. د دغه سفارتکار په حواله ویل شوي دوی تمه لري چې عارضي موافقه به نن لاسلیک شي. ده وویل چې موافقې سره به آئینی اصلاحات او له وخت نه مخکې صدارتي او پارلماني ټاکنې وشي خو په دې اړه نیټه نه ده ټاکل شوې. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس وایي چې په موافقه کې په لسو ورځو کې د نوي عبوري حکومت جوړولو خبره شوې. تر دې وړاندې د یوکرین د ولسمشر مطبوعاتي څانګې ویلي چې د خونړۍ سیاسي بحران د حل لپاره په بیړني توګه ټوله شپه د خبرو تر وروستو یوې موافقې ته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې اړه د احتیاط څرګندونه کړې. او وروستۍ خبر دی نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې موخه د مورنو ژبو له ارزښته خلک خبرول او ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابرول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا بلوچستان او کراچۍ کې غونډې او لاریونونه کیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال راډیو نو اوریدل چې ګلای از درته وړاندې کول په خبرونه کې به اوري. په اسلام آباد کې عدالت ته پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غداری د کیس په لړ کې د نوموړي هغه درخواست رد کړي چې په پوځي عدالت کې د کاروایی عدالتي کاروایی وشي. د قانوني اچارو یو کار کوي
دا د آئین او د دستور د پاماله خبره ده. نو چې یو بندر ازي او هغه پامال کوي بنیادی حقوقونه سلب کوي نو دغه فیصله به د عام عدالتونه کوي. ملټری کورټ ته هیڅ قسمه پدېتی جورډیکشن حاصل نه لري.
د بلوچستان په لور لای بورې سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په برید کې دوه خزې وژل شوې دي. دا غوې د کورنۍ یو غړی وایي
دا تللی ولې موږ په کورو کې واده و د سودا اخیستله د ظالمان پر راغلي وست. د مام جوړ د زو بل مې اندرور ول چې مړه سواله بل مې یور ول کالی اخیسته یعنی بسته بسته پلاستیک پراته ول.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. یو پښتون شاعر وایي
د یو شپې پر ورای چې کوم چارټر د اقوام متحده په باندې پاکستان د خط کړې لاسلیک کړې په دغه مرغه چې د ټولو نه زیات استعمال د مورنۍ ژبو کېږي نو ځان پر عمل کوي.
دا حمزه بابا د شلم تلین په مناسبت سره به د یارانو مشال پروګرام هم ووري.
زه او ته د ټولو نه نږدې کسم دې مساو راغ ژوند چې راځي د سهار د بانګ نه د تر د شپې لاسو بجو پورې د یو داسې ټانټیبل چې پاګه دې شو کړو مګر ور نه لیدل.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروي. دا مشال ریډیو دا د اسلام آباد خصوصي عدالت په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هغه درخواست مسترد کړي چې پکې د غداري مقدمه پوځي عدالت کې د چلولو خواست شوی. خصوصي عدالت په خپل مختصره فیصله کې ویلي چې مقدمه په همدې عدالت کې چلیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مغه د پرویز مشرف د ریټا کې دروسته په هغه پوځي عدالت کې مقدمه نشي چلیدي او د کوم پوځي قانون حواله چې په بحث کې ورکړل شوی دغه قانون په کال 1981 کې ختم شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پله مختصر فیصله کې عدالت ویلي پرویز مشرف اوس ریټایر دی او د ریټایر فوزیانو مقدمه په پوزي عدالتونو کې نه چلیږي. فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې د کوم پوزي قانون حواله په درخواست کې ورکړل شوی دا هغه قانون په کال 1981 کې ختم شوی دی او یوازې خصوصي عدالت ته دا اختیار دی چې د غداري مقدمه اوریدنه وکړي. نو دا شند پرویز مشرف په ضد به مقدمه هم په دې عدالت کې چلیږي او د پوزي عدالت درخواست یې مسترد کړو. د فیصله رسټو د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوری یو وار بیا د خصوصي عدالت په ججانو نیوکه وکړي او وی ویل چې د دې ججانو پرویز مشرف سره ذاتی دښمنی ده، نو ځکه ته دوی د انصاف تمنه لري. د دې په خبرات دا وخت حکومت د اولس پاملرنه د اصل مسلو نه بل لخته اړول غواړي. د زیاته کړه
جنرل مشرف کا مقدمه اس ملک کا ایشو نہیں ہے، اس سے پہلے بہت لوگوں نے اس ملک کے قوانین کو توڑا.
د مشرف مقدمه د دې ملک ایشو نه ده، د دې نه وړاندې هم ډیرو خلکو د دې ملک قانونونه مات کړی دي. د ټولو لومړی چودھری افتخار محمد څوک چې ځان د آئین لوی محافظ ګڼي، هغه د دې ملک آئین مات کړو، هغه ته چا څه ووي؟ نو دا اوسنی فیصله بیخي حیرانوونکې ده، ځکه چې دې کې د حقیقت نه سترګې پټې کړې شوې دي. او حقیقت څه دی؟ هغه دا چې جنرل پرویز مشرف هغه وخت آرمی چیف وو او هغه په وردی کې وو، نو لہذا په هغه باندې آرمی ایکٹ لاگو کیږي. نو دا نه چې هغه اوس ریٹائرڈ دی، بلکې دا به قتل کیږي چې هغه وخت د هغه سب پوزیشن وو.
یہ کہنا کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے، یہ نہیں، اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی.
د پرویز مشرف د اقدام او مقدمه د خصوصی عدالت په ځای پوزی عدالت کې د چلولو درخواست په حق لا مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبر حتین ته پوسوکو، نو دوی چې دا شپږم آرټیکل د پاره د عدالت فیصله منتخب پارلیمان کوي او د پرویز مشرف په ضد هم د مقدمه چلولو د پاره پارلیمان فیصله کړی ده او پوزی عدالت د دې مقدمه د اوریدو حق نه لري. د زیاتوي
دا کوم کې د ټول وطن د اولس د حقونو د پاماله خبره وه، دا د آئین او د دستور د پاماله خبره ده. د دې تعلق چې دی نو دارک د اولس سره دی، د ریاست سره دی، او آئین دیم د آئین وی يم دیتا چې دا د اولس او د ریاست په منځ کې یو لیکلی معاهده، یو عمراني معاهده، نو چې یو بندر راځي او هغه پامال کوي، بنیادی حقونه سلب کوي، نو دغه فیصله به د عام عدالتونه کوي. ملټری کورټ ته هیڅ قسمه پدېتی جورزډیکشن حاصل نه لري.
عدالت رستو مقدمه د مارچ تر سلورمې نیټې اوزنډوله او پرویز مشرف یې د فرد جرم لګېدو لپاره په یولسم مارچ راغوښتې دي. د دې نه وړاندې پرویز مشرف په اتلسمه فروری عدالت ته وړاندې شوی وو، خو د دې درخواستونو په وجه په هغه فرد جرم نه لګول شوی. د یادونې وړ ده چې د پرویز مشرف وکیلانو د ججانو په تعیناتې د خصوصي عدالت په جوړښت او پراسیکیوټر باندې دې بازی نیوکه کړې وي او دغه لړکی خصوصي عدالت ته درخواستونه ورکړي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ترهګري او د سولې خبرې په یو ځای نشي چلیدلې. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبرې غونډې په وخت ویل حکومت تیر کال د ستمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایي نه ده کړې. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان د تیر زیارت په ماسخوتن اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې په محل ویلی دي چې له طالبانو سره مذاکرات یوازې هغه وخت مخ په وړاندې تللی شي چې د پاکستان په لارو کوڅو کې د وینې بیاولو لوبه بند کړی شي. چودھری نثار علی خان وویل چې د امن لپاره د حکومت د کوششونو مثبت جواب نه دی ورکړی شوی او داسې حالاتو کې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل به ګران شي. د ده په خبره د آپریشن فیصله ډیره مخکې شوې وه، خو بیا هم وزیر اعظم نواز شریف امن ته یو بل موقع ورکړه او حکومت خپه اخلاص سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړه، خو ځینو ډلو د پاکستان پوز او بیګنا اولس په نخ کړل او تر دې دمه یو شمیر پوځیان او عام کسان وژل. دی زیاتوي
تقریبا یہ فیصلہ ہو چکا تھا، تقریر بھی تیار ہو چکی تھی، اس کے باوجود ایک ڈسکشن ہوئی.
تقریباً دا فیصلہ شوی وا، تقریر ہم تیار کرے شوی وو، د دے باوجود یو بحث شو او بیا دا فیصلہ اوشوا چنا نور کوشش کول پکار دی. نو دارنگ وزیر اعظم د امن لپارا یو بل موقع ورکلا او زمونږ دا سوچ او فکر دی چې امن د مذاکراتو د لار راتلی شي د جنگ د لارې نه. مونږ اوس هم په مذاکراتو باور لرو او له هغه ډلو سره به مذاکرات کیږي څوک چې په مذاکراتو باور لري، خدا هلا چې د پاکستان په کوسو کې د وینو بیولو لوبه بند کړی شي.
پریس کانفرنس تخ په وینا کې چودھری نثار علی خان اووی چې د پاکستان حکومت خپل ایجنسیانو ته د ذاتی دفاع لړکی اختیارات ورکوي. په دې موقع د طالبانو د کمیټې په حواله د داخله چارو وفاقي وزیر اووی چې د یادې کمیټې د غړو کردار ډیر غوره وو او دا چې په مذاکراتو کې ځنډ دی، خو کمیټې اوس هم په خپل ځای قائم دي او له هغه ډلو سره به مذاکرات جاری ساتلی شي څوک چې په مذاکراتو باور لري. نوموړي زیاته کړه
کچھ مخصوص گروپ ناجائز فائدہ اٹھا کے ہماری افواج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی اداروں کو کر رہے ہیں.
ځینې مخصوص ډلې د مذاکراتو نه ناجایزه فائده اوچتوي او زمونږ پوز پولیس او سیکیورټی ادارې په نخه کوي. نو چې زمونږ پوز او سیکیورټی ادارې په نخه کیږي، نو د هغوی نه د ذاتی دفاع اختیار هیڅوک نشي اغستې. هغوی به د خپل دفاع لپاره کاروایانی کوي او حکومت دوی ته دا اختیار ورکړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې د تیر کال د ستمبر میاشت نه حکومت هیڅ قسمه پوځي کاروایی نه ده کړې او دا د حکومت د جنگبندۍ ښکاره ثبوت دی. د چودنی نثار علی خان د پریس کانفرنس په اړه د سیمه ییزو او سیاسي چارو تجزیه کاران څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې داسې ښکاري چې حکومت دا اپریشن فیصله کړې ده.
یو په هغه حفظ ما تقدم په تور لا دغه پروسس خو انیشیټ کو خو دغه هم دغه نتیجه ما خطر اتل چې کوم راغله او حکومت دوه درې ورځې مخکې چې دی عملنا د پیسې دا وکړه پاسکری لیول باندې هم او په حکومت لیول باندې هم چې دا معاملې مخکې زینه ځکه چې طالبانو په دغه دورانه کې به انتها حمله وکړي چې په هغه تقریبا 300 ورځې زیات خلک مړه شو چې په هغه کې د پوج خلک هم په هغه کې عام خلک وکړي هم د حکومت لپاره دا ډېر ناممکنه و چې دا پروسس مخکې بوتل نه ما خپل خیال دا دی چې د مذاکرات دغه عمل چې یو د کوشش شو غیر اعلانیه تور لا هغه ختم شوی دی او په یو څو ورځو کې دننه به د اپریشن د پاره چې په غټه پیمانه باندې ګامونه چې دی هغه وچتول شروع شي.
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف هم یو بیان کې ویلي دي چې د ملک او ولس د سلامتۍ لپاره به هر قسم اقدامات کولای شي او دا چې پوز او سکیورټي ادارې د ترهګرۍ د جواب ورکولو پوره پوره توان لري.
بلخوا په کراچۍ کې بېګا د عوامي نشه ګوند مشر غړو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د پیښې وروسته دوی د ښار په بېلابېلو برخو کې عملیات کړي او د وسلوالو طالبانو د دریو غړو په ګډون یې 30 مشکوک کسان نیولي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پولیس وایي پیخه د زیارت یا پنځشنبه په ماخام هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په اورنګ ټاون امپیار کالونۍ کې په یو ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناس 15 کسان یې ووژل. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند سیمه ییز مشر ډاکټر اسرار او د دوی درې نور غړي جمشید خان، راجی مولا او سجاد وژل شوي دي. د یاد ګوند رهنما بشیر جان د یاد پیښې په اړه نن سهار مشال رادیو ته وویل
دوتا بتی دفعه یو پرچی را غلی وای او پرون د ورځې 10 دا یو 10 دا غی اخیری ٹائم وو چې کله دې ټایم پورې تاسو دا پیسې مونږ ته رانکړي نو مونږ به تاسو ته نقصان در ورسو. تا او په هغه پرچی باندې چې کم رقم لیکلی وو د هغې نه لاندې نوم لیکلی وو طالبان سواتی ګروپ. نو پرون چونکې دوی دا پیسې نه وې رسولې د هغې نه بعد دا واقعه را پیښه شوه.
د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې د دغه ګوند رهنما اسپندیار ولی خان او د سین صوبې پخوانی مشر سنیټر شاهی سید یاد پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده. په اعلامیه کې ویل شوی په کراچۍ کې د دوی د ګوند په غړو او مشرانو حمله کول او د هغوی وجل یو عامه خبره جوړه شوې ده او سین حکومت د کراچۍ خاریانو او په تیربیا پښتنو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان وایي په کراچۍ کې د پلټنیزو عملیاتو څه د پاسه 15 تیرې شوې خو د دې څخه د کراچۍ پښتون میشتو سیمو ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې.
کراچۍ کې داسې علامات دي لکه دلته چې یو فیصله شوي چې یاره د ورځې به د سټیټ ریټي او د شپې به د دغه دهشتګردو ریټي یعنې د شپې دلته حکومت نه مې شی داسې څه نه نو دا وخت زمونږ حالات چې کوم دی هغه ډېر زیات په کراچۍ کې مونږ پښتانه چې دی خصوصا عوامي نېشنل پارټۍ پښتانه مونږ ډېر زیات په تکلیف. اوس خو هم هغه صورت حال شروع دی کم چې په پاټا کې په قبایلو کې په سوات کې چې د جرګې سړی پرې نه ښودو د خبرې خاوندې پرې نه ښودو د مشرۍ کولو کشف پرې نه ښودو هر سړی قتل کړو. دغه شان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ نه علاوه هم څومره پښتانه مشران دي په نورو پاټو کې دا هم ټارګټ کلینګ شروع دي.
بلې خوا ته د کراچۍ پولیس وایي د اورنګ ټاون د پیښې وروسته دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې پلټنیز عملیات کړي او درې شپېته مشکوک کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د سی ای ډي پولیسو چارواکي مزر مشواڼي وایي په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو درې غړي هم شامل دي. دی وایي د دې کسانو تعلق د تحریکی طالبان پاکستان د ولی الرحمن ګروپ سره دی. دغه کسان د کراچۍ پولیسو ته د عباس ټاون په پیښه او نورو بیلابیلو مقدمو کې مطلوب وو. د هغه په خبره د نیول شوو کسانو څخه د باروتو ډک یو ګاډی هم نیول شوی چې ښایي وسلوالو په کوم اهمځای یا شخصیت د حملې کولو لپاره چمتو کړی وو. د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو حملې شوي چې پکې د دغه ګوند کارکنانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. په اورنګ ټاون کې د رامنځته شوي پرونۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
مشال ریډیو. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای بورې کې پته را یو اونې کې دوه داسې پیښې شوې دي چې پکې مېرمنې وژل شوې دي. تېر ورځ هم د نامعلومو وسوالو په برید کې دوه ښځې وژل شوې دي او یوه ژوبل شوې ده. د تېرې ورځې حملې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. لا کوټه پرې زموږ خبریال رپورټ لري.
د بلوچستان په لورلای یا بوري سیمه کې د جمعرات په ورځ نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه مېرمنې وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. په دې پیښه کې ژوبل سوې مېرمن د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل سوې او همدلته یې اوس درملنه روانه ده. د دې ټپي سوې ښځې خواښې په روغتون کې مشال راډیو ته وویل د دې نژور د کور له دوو نورو ښځو سره په بازار کې سودا کوله چې بیرته کور ته پر لاره پرې وسلوالو ډزې وکړې.
لمن پراغلی وست د مام جوړ د زو او بل می درور ول چمرس ولا بل می یور ول کړ د کور یو انسانان ول زو یو کور انسانان ول کلی اخیسته سودا یو شی یعنی بسته بسته پلاستیک پراته ول پروډو باندې صد خلاص ځونی مرګی پراغلی و.
د بوري سیمه پولیس وایي د دې نامعلومه وسلوالو کسانو پر ضد ریپورت درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. خو د وجل سویو میرمنو کورنۍ او نه هم پولیس دا ښیي چې د دې پیښې تر شا د چا لاس دی. په میرمنو د ډزو دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې پیښې 15 ورځې وړاندې د بوري په کچی علیزي سیمه کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشرو اړیکو په تور سنګسار سوي وو. ځینې استخباراتي سرچینو د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته ویلي د جمعرات په ورځ په دې میرمنو هم د ورته تور له امله برید سوی او وژل سوی دي. د همدې سیمې اوسیدونکی او په سیاسي چارو ژور نظر لرونکی شمس عثمان خیل وایي د نورو پښتون مېشتو سیمه په څیر په سهیلي پښتونخوا کې هم د ځینو قوتونو لخوا داسې پلان سوی چې دلته هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په څیر حالات خراب کړي. بل خواته د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د بلوچستان په هیڅ یوې سیمه کې به هیڅ چاته هم د حالات خرابولو اجازه ورنکړي. زیارتوال زیاتوي که په کوم کس د کومې ګناه تور وي نو باید د پاکستان له قانون سره سم دی انتظامی چارواکو ته حواله کړي او هغوی ته بیا سزا ورکول یا نه ورکول دا د سرکار کار دی.
دلته عدالتی نظام موجود دی. خدای نا خواسته که په یو چا یو تور پوری وي نو بل سړی انتظامی طور باندې دا درخواست ورکولی سي چې دا خط په دې تور ککړ دي لهذا دا دې ونیول سي ګرفتار دې سي. نو د دې اختیار هېچا ته هم نشته چې قانون په لاس کښې واخلي عدالتي نظام پرېږدي.
د ویل ورده چې له کومه راهیسې په بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ملتپالو ګډ حکومت راغلی له همهغه راهیسې داسې ناتایید سوي راپورونه ورکړل کېږي چې پاکستاني طالبان د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې هم خپل فعالیت شروع کوي خو په خپله طالبانو په دې اړه تر اوسه هېڅ هم ویلي نه دي.
دا مشال ریډیو دا. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مانځل کیږي. د مورنۍ ژبې منځلو په لړ کې نن په بنو کې هم یو شمېر سیاسي او ادبي تنظیمونو لاریون کړی دی. په دغه لاریون کې ګډونوال وایي پښتو ته د پښتنو قومي ژبې حیثیت ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د لاریون په آواز شروع کیږي.
د مورنۍ ژبې د لمانځلو په ترڅ کې دغه لاریون د کسټم پارک بنو نه روان شو چې د ښار په بېلابېلو کوڅو راتېرېدو وروسته پریس کلب بنو مخې ته سرته ورسېدو. لاریون کې ګډونوالو د پښتو ژبې په حق کې بینرونه او جنډې په لاسونو کې نیولې او د پښتو ژبې د حق دپاره یې غوښتنې کولې. د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر سې قطر او لاریون اهتمام کوونکې پروفیسر محیب وزیر مشال ریډیو ته وویې پښتو ژبې ته چونکې نصابي حق ترلاسه شوی اوس ضرورت دا دی چې پښتو دې د پښتنو په عیني توګه قومي ژبه وګرځولی شي.
زموږ دا وایي چې څرنګه د پاکستان 15 قومي غټې ژبې دي پاکې پښتو هم یوه ژبه ده او دا د قومي ژبې حیثیت ورکړل شي او اردو دا د میز د رابطې ژبه وي. په تروټ پاکستان کې هم لکه غونډ قومي نه سره میز دا کی خبره کړې ده چې فقط دغه یوه مطالبه کښېږدي چې دا د قومي ژبې حیثیت ورکړل شي غونډ ته اسرائیکي پنجابي بلوچی سندھی او پشتو
د مورانی جب المانزلو پترس کے د غلاریون پاڑا د پښتونخوا ملی عوامی گوند ضلع بنو ذیلی سے قطر ملک شوکت ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تا خپل نظر دا سے شریکو
دنیا کی سمت ترقی یافتہ ملک ندی اگے تعلیم سے ریڈیو لو ترقی کڑا دغه غټه وجہ دا چې اگے خپل مورانی جربہ کې خپل بچانو ته تعلیم ورک پاکستان د پینځو قومونو ملک ته هر قوم ته خپل مورانی جربہ کې تعلیم ورکړي شي د قوم او د وطن ترقی وکړي
د شمالي وزیرستان وحدت ادبی ټولنې مشر سالم زاهب وای پښتو چې زمونږ مورانی ژبه ده داغه د حق لپاره आवाज پورته کون کې سره په اول ځل په دغه شان لاریون کې برخه اخلي
نیر تر ګل نه مند دغه نیر تنظیمې لاریون نه کړي وي خو می چې د شمالي وزیرستان طرف نه چا د لاریون شه سانه و خوستي خدا ځل وحدت پښتو ادبي ټولنه شمالي وزیرستان خدا شش کول می هاي حساب دا شو خوسته یو اډر لري د پرمختګ خبره دو خلک ته چې کومه د یو د شهور ور کول دي چې هر څنګه هوي چې مش تخپل جبا مرانه جبا چې کومه د می کومي جبا تسلیم شي سره کوشش وکي چې په هر څه طریقه سره وی چې میج د ژبه په مخ بيزي
د لاریون په پای کې ویناوالو په دې خبره زور ورکو چې پښتو چې د پښتون کام ژبه ده نو پښتو ته د کامی ژبه حیثیت ورکړي شي
تاسو اوریدل نن مورنیو ژبو نړیواله ورځ د پښتو ژبې لیکوالان شاعرانو پوهان نن په پښتونخوا کې غونډې او لاریونونه کوي دوی غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه ورکړل شي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال په دې هکله رپورټ لري
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مانځلی شي چې مقصد یې د پکامونو کې دا شعور را پیدا کړی شي چې هر بچی ته د لومړۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروښودل شي په کال 1999 کې د اقوام متحده د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړی شو چې هر کال په 21 فروری به د مورنیو ژبو ورځ مانځل کیږي او دغه رنګ په لومړي ځل په کال 2000 کې په 21 فروری د مورنیو ژبو لومړۍ ورځ ومانځل شوه په پاکستان کې هم د دې ورځې په مناسبت بد سرا سیمینارونه لاریونونه او نور غونډه تابع شوی دي چرته چې د مورنیو ژبو په اهمیت رڼا غورځول کیږي کله چې مشال ریډیو ژبپوهان شاعر او ادیب ډاکټر راجولی شانه د ژبو او د دې ورځې د اهمیت په اړه وپوښتل نو نوموړي سداسي ویل
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسی نو اردو کې سز دکړه کړي نو هغه سانه وی ژبه کې بیا وروسته هغه ته انګریزي کې تعلیم شروع شي نو هغه انګریزي تعلیم چې کم ده هغه پکې بیا یو بل مسله دی تراشي نو ځکه دنیا د قومونو رفتار کې زموږ خلک وروسته پاتې دي نو دنیا منلی ده او قومونو منلی ده او د مذهب له لورې هم دغه اجازت ده چې دا زده کړې باید دا په مورنۍ ژبه کې وشي مورنۍ ژبه دا ده چې هغه یو کلتور سازه یو کلچر سازه
د مردان سیمې سره تعلق لرونکي شاعر ادیب او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې لړکې درې دستوري تابع کړي دي چې بپکې د مردان سیمې ژبپوهان سیاستوال او د پښتو ژبې شاعران او دیبان ګډون کوي نوموړي د مورنیو ژبو په اړه زیاته کړه
د خلم کې پاکستان د 21 فروری چې کم چارټر د اقوام متحده لاره په هغه باندې پاکستان د خط کړې لاسلی کې کړې په ډیکلریشن باندې په چارټر باندې په دغه د مرغ چې د ټولو نه زیات استعمال د مورنیو ژبو کېږي نو ځان پر ملک کېږي په دې وجه مونږ د خپل ملک واکدار ته وایو چې هر کا په دغه چارټر باندې لاسلی کړې دا په دخط کړې دي چې تا په دخط کړې نو په کار دا ده چې دا خپل د دستخط لاسلی پاسداري وکړي او د مورنیو ژبو له هغه مقام ورکړي
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو کراچی کې د اتفاق ادبی جرګې صدر شاعر او ادیب ساگر تنقیدی سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د دې ورځ په مناسبت سره دوی یو مشاعره تابع کړې ده او له دې وروسته به یو پرامن یون هم تر سره کوي نوموړي د دې ورځ په اړه سداسي زیاتوي
څونه تر شالت ملکونه دي دا بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل کیږي هم دا وجه ده چې هغه په تعلیم کې ډېر مخکې لاړو دا زموږ سره دا مسله ده چې زموږ بچي په کور کې پښتو وي په کور کې پنجابي وي هغه چې سکول تلار شي هلته بیا اردو وي هلته د انګریزي وي هغه شپږ اته کاله دغه غریب په دې کې لاړ شي موږ دلته په هر یوویشتم فروری باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان هر بچي ته د خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي زموږ غوښتنه خو د ټول پښتونخوا د جنوبي او د شمالي دپاره او هم ده او د کراچۍ دپاره دلته کې موږ تجویزونه باقی ده حکومت سن ته هر کال باندې منکړی دي چې کمی علاقې د پښتنو علاقې دي په هغه سکولونو کې دي پښتو د مضمون په تور باندې شامل کړی شي
د کوټي سره تعلق لرونکي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک مشال ریډیو ته وویل چې حملدی مورنو ژبو له وجې د پاکستان نه بنګال بیل شوی دی، نو باید چې د پاکستان حکومت د ټولو قانونو بچو ته په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق ورکړي.
همدغه پاکستان تر اوسه پورې بنګالیانو ته بنګالی ژبه نه ورکوله، بلکې دوی ټوټې کوي. اکچولي دا اخیستل کیږي، غوښتل کیږي نه، دا یو دوی نظریې دي د انسانانو ترمنځ. زه خپله د دې نظریې په نوې یم چې حق باید چې واخلو. دا غونډې چې کومه ورځ دغه کیسه روانه شوې، نړیواله ورځ جوړه شوې ده، موږ همدا غونډې کوو، ژړاو فریاد کوو. د خپله ستاسو د ریډیو په واسطه پر لر وبر پښتنو غږ کوم چې راځئ نور خپل حق واخلو، نور په ژړاو په فریاد نه کیږي. موږ په لر وبر کې ګرځېدلی یم، ژړاو فریاد غواړو یا غواړو یا قراردادونه دي او غوښتنې دي، نور د غوښتنو وخت تېر دی، باید چې وایو.
د ذکر وړ ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه د کال 1950 نه راپدې خوا تر اوسه د 240 ژبو وجود ختم شوی دی، او که حکومتونه خپل ژبو ته پاملرنه ورنه کړه نو موجوده ژبو کې هم د ډیرو وجود ته خطر دی.
د مازیګر سلو نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه د ګلای از نور.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې نظري او د سوري خبرې په یو ځای نشي چلېدای. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت تیر کال ستمبر له میاشتې راهیسې وسلوالو پر ضد هیڅ قسمه کاروایی نه ده کړې. د ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکارا ثبوت دی. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښایي. تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبول عثماني پر دې پیښې د خفګان څرګندونه وکړه. نن په اسلام آباد کې د ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمې اورېدنه کې په نوموړي فوجي عدالت کې د مقدمې چلولو درخواست رد کړې دي. په کراچۍ کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. په پوهاټ ضلع کې نامعلومه وسلوالو د شیعهګانو یو مشر وژلی. په کوټه کې د پاکستاني او ایراني چارواکو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانکوویچ په هیواد کې له وخت نه مخکې د صدارتي ټاکنو اعلان کړی. نوموړي د 2016 کال آئین د بحالولو او د ولسمشر د اختیاراتو کې په کمی اعلان هم کړی دی، او نن د مورونو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کول. اوس به د حمزه بابا د شلم تلین په مناسبت سره د یارانو مشال پروګرام باورې قربانه دي. نجیب امیر او هارون بچا دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه ده. زه هارون باچا او زما همکار نجیب عامر په کتاب ته سلامونه وایو. د خبرونه په پیل کې لکه کتاب ته ویل شو مونږه مناسب وګڼل چې نن د نننۍ د یارانو مشال خبرونه هم د بابا پر ژوند او فن خبرو ته ځانګړي کو. په دغه موضوع د خبرو لپاره سره درې تنه خاغلی ملمانی دي. د خیبر ایجنسی سیمینا یو د پروفیسر اسلم تاثیر فریده، بل مقدر شاه مقدر فریده، او دریم سجاد شینواری دي چې د حمزه بابا مسیح کیږي. تاسو درې واړو خاغلو ته ستړي مشي وایو. ډیره مننه درڅخه کوو چې موږ هم په خبرونه کې وخت راکړه را سره شریک شوي.
زما لغاړي هم سلامونه قبول کړي. او د حمزه بابا شخصیت خدا سره چې په پښتنو کې د بابا لقب ګټل د هر چا د وس کار نه دی. چې کوم کسانو دا لقب ګټل دی په هر کور کې وته درناوي وي، نو د بابا یاد دې په خیر وي. دا غوی په غزل به هم خبرې کوو. دا غوی د کورنۍ ژوند باندې که خبرې نو سجاد شینواری سره به غږیږو. کور مو ودان چې را سره
مانونه جی مانونه.
او خور به شو د حمزه بابا د ژوند په اړه که د لمسی نه پښتنه وکړو. تا په خپله بابا لیدلې وو سجاده، او د حمزه بابا په اړه اورېدونکو ته ټول به پیژني. خو هغه خبرې چې ستا په خیال اورېدونکو ته نوې معلومې کته یې ورسره شریکول غواړې؟
زه خو به دا وینا وکړم چې په مونږ خاندان کې زه چې وم نو دا ورته د ټولو نه نږدې کس وم. حالانکه زه مساوم د صرف دوه بچی وو که نه، یا لور وه او یو یو زوی و مراد شینواری. نو په نسو کې ټولو نه ډېر ټایم ورسره ما تېر کړی، او تقریبا چې د اوړکوالي نه زه همده سره وم. د سره به دا هغه و چې په یخنۍ کې به دی پېښور کې او ګرمۍ کې به دی لوړ ګیته راته که نه، نو دا دواړه موسمونه د نه شو زغملی. نو په هغه په دې تګ راتګ کې به ورسره زه وم که نه، په یخنۍ کې به زه ورسره په ښار کې وم او په ګرمۍ کې به زه ورسره دلته په لوړ کې کې وم. نو زه ورسره په خپل خاندان کې د ټولو نه زیات زه پاتې شوم او ډېر نږدې نه ما لیدلی.
صحیح. د د شخصیت هغه کومې ځانګړتیاوې دي چې تاسو ته په یاد دي او تاسو ګڼئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ؟ داسې د ده شخصیت سره تړلې ځینې خبرې
د ده ژوند کې هغه به ته په لوارګي کې و که په ښار کې به و یا به بل ځله ته، نو ډېر زیات مصروف ژوند دی او دا خپل ژوند زه اوس هم چې سوچ کوم نو موږ په پښتنو کې او بیا خاص کر په قبایلو کې داسې ژوند تېرول ډېر مشکل کار دی. هغه ژوند چې دی د سهار د بانک نه بتر د شپې لسو بجو پورې د یو داسې ټایم ټیبل و چې په هغه دېرشو کلو ما د ټایم ټیبل چې دی هغه لکه ګډ وډ نه لیدلی. هغه به په خپل ټایم باندې روټۍ خوړه، خپل ټایم باندې به سټډي وه مطالعه کړه او دغه شان به منځه ټایم کې به هغه مونځ کړه. نو دومره د هغه کې دومره ریګولر و د هغه ژوند چې زه اوس هم سوچ کړم چې که اوس څوک په دې دور کې نو داسې ژوند به هغه ډېر په مشکله سره تېر کړه لکه څنګه چې د تېرولو. نو دغه ژوند کې چې ما لیدلی نو هغه بیسک شا چې و هغه د ډسپلن و او په یه حال باندې به هم د خپل ټایم ټیبل چې دی هغه ډسټرب کول نه
مننه تاثیر صاحب ستاسو خوا ته راځم. سجاد مخکې اشاره وکړه چې بابا به په لوړګي او پېښور کې ژوند تېرول. مونږ چې اورېدلې دي بابا ژوند همدومره محدود نه و، بابا لاهور ته هم تللی د هغه زمانې ډیلی ته وایي که بمبئی ته هم تللی دی، دی په اورګاډو کې هم ګرځېدلی دی، دی د هغه ځای فلمونو ته هم لاسرسی لرلو، فلم یې جوړ کړی. په دې باندې که لږ معلومات د اورېدونکو سره شریک کړئ.
د سجاد خبره چې کومه وه هغه د بابا یو ذاتي شخصیت پورې وه چې هغه ځان ته داسې اصول تړلي وو چې هغوی به هر یو کار په خپل وخت باندې کولو او بابا د وخت پابندي ډېره زیاته کړې ده او د وخت په مطابق چې هغه کم کم شی ځان ته غوره کړی دی د هغې سره هغه روان و قدم په قدم و مخ یې قدم اخیستی دی. په دې کې هېڅ شک نشته دی چې بابا کراچۍ ته تللی دی، بابا لاهور ته تللی دی، بابا دلی ته تللی، اجمیر شریف ته تللی دی، مکې معظمې ته، مدینې منورې ته، دغسې د افغانستان ګڼ ښارونه بابا د خپو لاندې کړي دي او هغه سیل و هغې کړې ده، هزارې غرونه یې کتلي دي، ډېرو ځایونو ته بابا تللی دی او د هغې د بابا یو څلور سفرنامې دي چې هغه نن هم په پښتو ادب کې د شاهکار حیثیت لري. بابا یوه منظومه سفرنامه ده، د کابل سفرنامه، بیا بله د کابل سفرنامه ده، د افغانستان چې هغې ته هغه نوم ورکړی دی نوی پښتون، بله سفرنامه ده د حجاز په لور چې بابا کله حجاز ته تللی و مکې معظمې ته، مدینې منورې ته، او بیا د هزارې د غرونو چې کوم سیل سپاټه حمزه بابا کړې وه هغې ته هغه د چور یو مقام دی، د چور سفر هغه نوم ورکړی دی. نو بابا ګرځېدلی دی، بابا یو ژوندی سړی و، یو متحرک سړی و. د هغه دا کیده وه چې ژوند چې کوم دی دا د حرکت نه عبارت دی، هغه وخت په وخت حرکت کړی دی او د دې حرکت برکت دا دی چې هغه بیا کارونه هم ډېر کړي دي او هغه چې کوم دی غزل هم لیکلی، شاعري هم کړې ده، بابا ادیب هم پاتې شوی دی، ناول هم لیکلی دی، ډرامې هم لیکلي دي، فکرونه هم لیکلي دي، فلمونه هم لیکلي دي، سفرنامې هم لیکلي دي. حتی چې داسې د ژوند یو اړخ نشته دی چې بابا په هغې تبازمایي نه وي کړي.
مقدر شاه، مقدر صاحب تاسو ته راځو که دغه د بابا د شعر طرف ته راشو. تاسو راته ووایئ چې د ده په دې شعر کې څه وو چې دا په پښتنو کې دومره محبوبیت ترلاسه کړو د ده شعر، او بیا د بابا په ژوند پښتنو ورته د بابا د غزل د بابا د پښتو د غزل د بابا لقب ورکو، نو څه داسې خاص ده په شعر کې؟ مقدر شاه صاحب،
دا بابا څومره چې کوم دی هغه وګورې د کلاسیک او د جدید ادب تر منځ چې کوم دی یو داسې کوم کړی دی چې زه هم چې د کلاسیک د دایرې نه هم نه وته او جدید رنګ هم چې کوم دی خپل اسلام ته ورکړی دی. په اصل کې چې کوم دی دا کوم شعر چې دا سمندر خان سمندر صاحب ورته هغه ورکړی دی په 1940 کې د بس مکتب په یوه مشاعره کې تورې سترګې مې د ځیر دي
بیا پښو کتابه تل اعلان دی
نو
دا لکه څنګه خاص مندر سے ورته چې کوم چې سره مې چې کوم دا شعر واورېدل نو دا په حیرانه پاندا چې کوم په دې پاغه باندې ورته چې کوم چې دا غزل باغ ښاله پس دې نه چې کوم بیا دا غزل په باندې چې کوم په بابا باندې یاد شولې دا بابا چې کوم د ژوند هر څه په کوم هر څه ته معلوم دی خو د غزل راخي چې دا ډېر زیات چې کوم راغلی فراخ دی بابا چکن جنت چمن پتا مجھے راجی خدا سنو ایک باہر میں سمرا اڑے غیرت میں چمن پتا
یو ریدون کې را سره د ټلیفون په کرخه په خیر اغله
السلام علیکم
وعلیکم السلام بارام خان په خیر اغله
وعلیکم السلام امر سی تنا قربان تا تا نارون بچا سی تا د ټول هم کاران او ملمنو سی ته ټول سلام کوم
وعلیکم السلام خوشاله اوسې
امر سی بس دا مې واجې مشارې دي چې موږ په معلوماتو کې اضافه کړي زکه تاسو ډیر پروګرامونه کړی دی رحمان بابا شو رسی غنی خان بابا شو او نن مامزا بابا باندې موضوع اخیستې ده یوازې مشارې ډېر چې موږ ته دا سہولت ته چې تاسو ته موږ په معلوماتو کې اضافه کوئ او تاسو مې دا دی د ملمنو نه چې امزا چې کوم دی خپل نوم امزا او کوم بل نوم یې او دا بلې دا تاسو چې امزا کوم کتابونه چاپ شوي دي کنه چاپ شوي کچې چاپې دغه نومان څه دي او په اخر کې کې د نغمه په واسه کې د امزا لیکل کوم شعر ته نشر کړي ډېر مننه بومن
ډیر زیات مننه کور دی ودان بارم خانه او کتابونه خو ډیر زیات چاپ شوی دی یو اوریدونکو په فیسبوک باندې لیکلی دی اکرم زاهد ته فکر کوم دا بابا داسې کتابونه مشته چې تر اوسه لا چاپ نه دی او کورنۍ سره یې د سجاد طرف ته باور شو سجاد صاحب د حمزه بابا د خپل نوم او تخلص خو نه وکنم دا کورنۍ نوم یې امیر حمزه او
بالکل کورنۍ نوم ده قبل نوم نه و
ده او کور کې صدا سي د بابا سره ناچاپ آثار سمشته چې چاپ شوی نه دی او تاسو په پام کې لرئ چې پراتون کې وخت کې چاپ کړي
او بابا آثار کې خو دوه داسې پاتې چې هغه لکه زبا او توان چې د اوټ اف پرنټ وی هغه کې د دوی تقریبا د دیشو کلو ډایری لیکل شوی او د هغه ډایری په هر سر باندې یو 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 متل غوندې یو یو هغه غوندې کوټ غوندې د ور کړی او اډیر ډیر چست دی نو ته موږ راټول کړای یو کتابی شکل کې موجود دی او بل خاتونه وی د خواغه په اردو کې او په هغه کې داسې معلومات شته چې ما په خیال چې دا هغه په چاپ شوو کتابو کې په یو کې نشته نو صرف دا دوه داسې شی نه دي چې هغه د اوټ اف پرنټ دی کنه نو نور تقریبا ټول شی نه چاپي
سید پروفیسر صاحب تاسو ترازو مونږ په فیسبوک هم د خپل خبرونه په اړه لیکلی ونو زینو زمونږ اوریدونکو فیسبوک کې چې کوم سره ملګری اړي کې لري وي زنه پښتون را لیکلی ایسا خان تسل یو زمونږ اوریدونکو دی د خوست نه هغه لیکلی چې د بابا نظم ولې دومره مشهور نشو لکه چې د غزل مشهور دی په دې دغه د خبرې سره تاسو اتفاق لري او
وایو په وایي نه به دا خو هغه مقدر صاحب خبره وکړه کنه د بابا غواله ورکړه چې تورې سترګې نه دی یار زړه ته په زیر دی بیا هغه شو په کعبه تړل اعلان دی مدا غزل په باره کې هم سمندر خان سمندر صاحب یو ډېر لوی نوم دی په پښتو ادب کې خو ما د بابا په نظمونو باندې یو مقاله لیکلې ده د حمزه نظم گوئی دا فن او فکر په آئینه کې او په هغه کې په یو مقام باندې سمندر خان سمندر سے دا اقرار کړی دی چې خلک ماته د نظم لکه استاد وای یا د نظم بادشاہ وای کنه او کمال چوک د انصاف تله په لاس کې راځي نو زبا به شک دا وایم چې حمزه کې کم دی دا د نظم استاد هم دی د نظم پلارم دی نه صرف د غزل پلار دی بلکې د نظم پلار هم دی دا حمزه صاحب لکه یو خپل فکر دی دا غي فکر په حواله چې چا چا د حمزه بابا نظم کتل وی لکه یو مشهور نظم د حمزه صاحب دی جونګړه راځه چې یو جوړه کو جونګړه په جنگل کې دا څومره مقبول دی په څومره ژبو کې ژباړه شوی دا دغه سي د بابا یو بل هغه دی چې د جبروت په دشت کې ناس یم د خیبر درې ته ګورم دا بابا شاهکار نظم دی دا هم ډېر ژبو کې ژباړل شوی دی. دغه سي د بابا جی کم دي نور ډېر نظمونه دي پاغه کې چې کم دی مازیګری سوری دی پاغه کې چې کم دی د بابا یو خپل فکر راغلی. نو د بابا نظم هم مشهور دی خو چونکه عوام چې کم دي دا په پښتونخوا کې یا په نورو علاقو کې چې کم دي غزل طرف ته زیات متوجه دي، نظم ته د بابا توجه کمه شوې یا د عوامو ته د بابا نظم کم رسېدلی. نو په دې وجه باندې د دې خلکو به دا خیال وي چې کوم د بابا نظم زیات مقبول نه دی.
پروفیسر صاحب، د حمزه بابا په شاعرۍ کې دغه رنگ ته تاسو څنګه ګورئ چې ډېر زیات د پښتنو هغه ستاینې ډېرې کوي، چېرته نیوکه هم پکې کړې ده کنه په پښتنو باندې چې د دوی ځینې عادتونه ښه نه دي؟
بابا ته یو صوفي شاعر ویلی
شي،
او صوفی شاعر چې کوم دی دا همگیر افاقی و عالمگیری، او د دې احساس بابا تم و هغه په یو نظم کې وایي چې ستا پیغام خو افاقی او همگیر و، ستا پیغام خو افاقی او همگیر و، خو په دې کې هم پختون درنه هیر نشو. وجه دا ده چې بابا چونکې پخپل هم پختون دی، بیا دا ده چې هغه پختون چې کوم دی هغه هم انسان ګڼي. هغه دا وایي چې دا پختون چې کوم دی دا انسانیت نه بهر نه دی، دا هم د انسانیت د دائرې یو فرد یو اکایي ده. نو په دې وجه د ځینې مخصوصو حالاتو په وجه چې کله د پختون سره چا زور زیاتی کړی دی یا ظلم ورسره شوی دی، نو بابا په هغې ډېر زیات زورېدلی دی په حیثیت د یو پختون. بیا یې د پختون دا آواز را اوچت کړی دی و هغه دنیا ته خور کړی دی. بل مقدر صاحب په خپلو خبرو کې وویل بابا چې کوم دی دا هم افتخار ګڼي چې اسلام و پښتو دا په ډېرو قدرونو کې یو بل سره ډېر زیات رشتېقت لري، که میلمه دوستي ده په اسلام کې هم شته په پښتو کې هم شته، که غیرت دی د اسلام یو قدر دی او د پښتو یو قدر دی. دغسې انصاف چې کوم دی دا د اسلام هم یو اصول دی او د پښتو هم یو اصول دی. د خوارو غریبو سره مرسته کول مدد کول دا د اسلام چې کوم دی ضابطه ده، د پښتو هم ضابطه ده. نو په دې اړه باندې بابا چې کوم دی دا د پښتون چې کوم صفتونه وي د کوم خوبۍ وي دی راخستي وي هغه چوکار چې کوم دی یا فریم ورک چې کوم دی هغه پخوانی په کار راوستی دی، او لفظونه چې کوم دي پخوانی خو معنی یې نوی نوی ورکړي دي. لکه پخپله وایي چې ما حمزه ته یثربي باده خاوند ده په ښاغلي پیمانه کې د افغان را و عشقه ته خود وینې زه پښتون یم، عشقه ته خود وینې زه پښتون یم، ما نه ده ښودلې ګدا سترګو ته. وای اغیار چې د دوزخ جبرا، وای اغیار چې د دوزخ جبرا، زب جنت ته پښتو سره زم. او حمزه سفر کړي اجازه نه هم، حمزه سفر کړي اجازه نه هم، زه د پښتون د قافلو سره زم. او یا دا چې ما کوز ورتلې مکړل زما سر نه ټیټېدو، ما کوز ورتلې مکړل زما سر نه ټیټېدو، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېږم.
ډېره مننه.
یا دا چې بے تا چاته تیت نشي ننګیالی زما ژوندون کا، دا الله پاک نه سوال کوي چې بے تا چاته تیت نشي ننګیالی زما ژوندون کرا، زړه زما د مسلمانی تفکر مې د پښتون کرا.
صحیح شو، ډېره مننه پروفیسر صاحب. تاسو ته نور موضوعات هم دي چې تاسو ته بیا هم راځو، تاسو نه په معلومات ترلاسه کوو. سجاد شنواری صاحب ته بلاړ شو.
بالکل، مقدر شاه صاحب هم ټلیفون کبیر ته راغلی
او دغه ټلیفون کې هم سستون زده کټ شي، بیا موږ ملاو کو. سجاد صاحب، زما یو پوښتنه ده چې حمزه صاحب تاسو خو وایي چې تاسو سره ډیر نږدې پاتې شوی، کغه په کلی کې به په اوړي کې یا په ژمي کې به په خبر ته لاړو تاسو سره وای، نو دغلته په کلی کور کې دغه تاسو د کلی کور خلکو سره دغه ناستې پاستې به کېدی تاسو بلیدلی وي یا په خبر کې، یا هغه ته خو به خامخا خلک به لیدو ته هغه سره ملاوېدو ته هم راتل، نو خلکو سره به په ملاوېدو خوشاله کېدو څومره وخت په ورکو چې خلکو سره کینی دغه نه ووري هغه ته خبرې وکړي؟
مونږ نیکه چې حمزه بابا هغه په بنیادی طور خو که انسان به ورته کاته که نه، نو ډېر ساده به هغه پټکای به په سر و واسکت پې اچول او ډېرې ساده جامې او هغه خوی بوین د ډېر ساده و. او په کلي کې به چې څومره مړي ژوندي وو په هغو کې به هم شرکت که او خو اکثر به اجره کې خاموش ناستو بیا غا روایتي کې به لوغونه بم نو ځکه د شهرت چې نو چې مونږ پیدا یو نو د شهرت دا جاری وو او دا داسې چې که یو اجره له بتم نو خلک به هغه احترام چې ډېر زیات به شو ټولو خلکو به وایي چې دا حمزه بابا او بیا میلمنو خبره خو یې که زه وکړم نو کله کله خو به داسې هم شو چې مونږ خو به هغه ټایم کې داسې واړه به سکول له بتلو راتلو نو چې مونږ به راغلو نو اجره به میلمنو نه ډکوه او کمال به دا و چې د کوټې نه راخله لکه جنوبي پښتونخوا دلې ساید نه او د مردان چې خلی ایون تر د افغانستان د بعضي علاقو نه به دلی دولم خلک راتله او په هغو کې به هر قسم خلک وو لکه شاعران به مو سیاسي خلک به مو هر مکتبه فکر خلک به او خاص کر د تصوف سره د تعلقو نو تصوف حوالې سره به بعضې داسې خلک راغله چې هغو به مونږ صرف نوم اورېدله او بس یو دا هغه مونږ ته محصل شو خاص کر د پښتو چې څومره غټې نامې دي نو دا ټول مونږ په خپله حجره کې لیدلي یا هلته په ښار کې چې کوم کور وو لکه زه به مثال ورکړم غني خان لکه مونږ حجرې ته راغلی اجمل بابا راغله او که نه سلندر دي دا ټول لکه مونږ لیدلي او دا همدا برکت وجه وه چې دې ټولو سره مونږ ناسته پاستان کړې میله او شوي یو
ډېره مننه تاسو را سره اوسئ ورځو مقدر شاه فریدی صاحب طرف ته مقدر شاه صاحب د حمزه بابا چې نوم یادېږي نو ورسره سم د باچا جان یا عبدالستار شاه باچا جی دا نوم هم ورسره ډیر یادیږي د دوی دا یارانه څنګه جوړه شوه تر کومه وخته پورې او پالل شو ویل کیږي چې د حمزه بابا په روزلو کې یاد د شخصیت په نکار کې د باچا جان هم لوی لاس ته او د باچا جان په اړه ویل کیږي چې د دوی مثال داسې د څنګه پارس خوندې ده چې ارسوک ورته نږدې کېدو نو هغه نه به یو شخصیت جوړېدو د خبره تر کومه حده پورې صحیح ده
عامر صاحب یو خدای چې باچا جان سره چې کومه چې د ملاقات شوی ده په کال 1901 درشم کې چې کومه د دوی ملاقات شوی وو
صحیح
او کله چې د دوی والد صاحب باچا ونه باچا جی چې کومه هغه تر هغه له لاندې کوتن ته دوا تر هغه له او په دې وخت کې چې کومه ابزا صاحب نو چې کله بیا راغله نو باچا جی چې کومه ورته بیا ملاو شولو چې باچا جی ته ته وکړه نو هغه خو چې کومه هغه کې په د تذکرې ستار یا چې کومه دې هغه ټول تفصیل چې کومه راغسته وي چې په کومه طریقه زه د سره ملاو شولم یو اثر په باندې وکړلو او باقاعده چې کومه په 1901 درشم کې چې کومه باقاعده تور باندې لاسنیوال دې نه کړی ده او بیا ورته ډېر محفلونه او ډېر هغه چې کومه کړی خو حمزه صاحب چې کومه باچا جی ته ډېر ورتېر وو او ډېر ورته نږدې وو نو اکثر به چې کومه لکه په خبرو کې دا وویلې شول چې په جمعې کې به چې کومه په کوس پېښور کې وو په اوړي کې به باندې کوتل ته تلو نو چې دا څومره پېښور کې به چې کومه څومره ورځې دې تېرولې باچا جی محفل ته به دا ورتلو په هغه ډوډۍ کې به ورسره چې کومه د شپې سبا کولې او د همداسې په ډېرو شعرونو کښې چې کوم د دې هغه تېر بیان دي د هغې ذکر یې هم کړی دی او د باچا جی ذکر یې هم کړی دی او په باقاعده طور باندې چې کومه دې د تصوف هغه لاره خپله کړې ده او ورسره چې کومه د چوشتیا نظامیه طریقې هغه هغې ته چې کومه داسې تر ډېره حده پورې اغوستی وی
او د رفیق شینواري
خپلو شعرونو او په هغه کښې چې کومه لکه د
جی جی بخنه غواړم ذکر کړی دی بار بار تاسو ویلي چې د باچا جان ذکر راغلی د حمزه بابا په شعرونو کې د رفیق شینواري سره ملاقات هم هملته کېږي د باچا جان په آستانه کې کېږي که دوی بل ځای کې ویني دا څنګه کیسه ده
نه نه باقاعده به چې کومه د باچا جی هغه ته به ډوډۍ ته به ډېر خلک راتلل لکه عبدالرحمان صاحب او فقیر صاحب فقیر محمد خان چې کومه داسې یو نوم یادوي دوست محمد خان یو نوم یادوي او دا ټول باغه و د مریدانو د باچا جی مریدانو او دوی به باقاعده چې کومه هغلته ناسته یې کولو داسې چې کومه د ډاډ اسماعیل خېلو چې کومه یو هغه شریف خان نوم چې کومه یادوي هغه لکه د دې سره ناسته یې وو په دې محفلونو کښې به چې کومه رفیق شینواري چې کومه یو لوی شعردار ادا کړی وو هغه هم د باچا جی صاحب چې کومه هغه وو
صحیح شو
په مریدانو کښې
را صحیح شو مننه مننه مقدر شاه صاحب
نور کسان چې کومه
مننه مقدر صاحب تاسو بیا مرزو خبرو ته احتجاج شنواری صاحب تاسو ترازو دا سیمنګ اوریدلی دی بلکې ما خلص تیم دی چې انټرنیټ باندې په لیکنه کې چې حمزه بابا وای چې موسیقي سره ډیر مینه وا کله چې ماشومو په سکول کې ونو د رباب زده کړو ته مخشه و او رباب دغه په ځانګړي توګه رباب یې ډیر خوخو نو په دې خبرو کې څومره حقیقت ته
د موسیقي حواله سره هو به زدا خبرو کوم مونږ چې دې دا او نو ده هغه ټایم کې نکا بوډا او کنه نو ما بیا خپل پلار نه دا اوریدلی وو چې پښتو ابتدایي موسیقي چې وا کله چې دا غزل وینا نو او چربیت به ویل کېدی عام نو بابا به په خپل خرچ باندې د پېښور نه سینګران بوو او په دلی کې به یا هلته په دوی باندې ریکارډینګ کړ دې پاره چې پښتو موسیقي چې دا عام شي او هغه یو خو مثال به ما داسې مورید چې دلتا ریډیو په خاور نه یو پروګرام شو نو په هغه کې د 1935 یا وړا غوندې 5 منټ هغه چا ورته راغلا ریکارډینګ نو په هغه کې د حمزه بابا خپل आवाज ما په خپل اورید هغه نایاب ریکارډینګ ریډیو په خاور یاد کړو او د رباب په حواله سره خدا سیو چې د مشر ورو باور خان هغه با رباب ډیر خو استاد او خو مونږ دې نه نو نو رباب د باور نه زکړاو خو د چرې مونږ په ژوند نه واله بس کته به پری خو نو په ځوانه کې د موسیقۍ سره یو هغه
سیدا مننه پروفیسر صاحب تاسو ترازو د حمزه بابا په اړه دا سیم ویل کیږي چې د شعر پرته په تاریخ او د ټولنیز علوم چې دی فلسفه شوا یا اخلاقیات سره چې کوم تړلي موضوعات دي په دې هم وایي چې حمزه بابا ډېر عبور لرلو نو دغه زده کړې دغه علم څنګه لاسته راوړو
نو دا ذکر وشو چې حمزه بابا د عبدالستار شاه بادشاه صاحب مرید پاتې شوی دی چونکہ دا یو صوفی مسلک ہے او په دې مسلک کې کوم نه زیاته روزنه او تربیت دا هغه چې کوم شو او نو دا عبدالستار شاه بادشاه صاحب کړه او پس لاغي چې کوم نه بابا په خپل قدرت باندې په خپل عمل باندې مطالعه دومره وسیع وکړه او چونکہ دې په خمیر په فطرت مسلمان پیدا شو او نو د دې کمال دا دی چې دا مورویجه علوم مطالعه کړو قرآن پاک مطالعه هم کړی واخ ژوره مطالعه هم په معنا هم په تفسیر دغه سی چې اسلاف او څومره کتابونه دته یاد او حد دا چې مغربي مفکرین او فلسفیانو کتابونه هم کتلي وو
صحیح
او بیا د بابا په کلام کې د سلوک تصوف حسن مینه پښتونولۍ عشق محبت اخلاق او اصلاح ګڼ مضامین چې کوم دي اغا رایوشی لکه په دې کې کلندر مومن صاحب حمزه بابا مبارک لیکي چې حمزه صاحب د احساس او انسانیت دوسته په اعتبار صوفي او د عمل او جدوجهد په لحاظ پښتون دی
مننه پروفیسر صاحب ورزو مقدر شاه مقدر افریدی صاحب ته مقدر صاحب حمزه بابا ته د غزل بابا ویل کیږي په اوس مهال او پښتنو شاعرانو باندې دغه د غزل سورې یا غیس تاسو سمره وینې په لره بره پښتونخوا کې چې ځوانان غزل لیکي یا د پخو عمر شاعران غزل لیکي د بابا اثر په سمره وینې تاسو
زه په دا وایم چې په اوسنی دور کې زیات تر چې کوم تعلیم یافته سرکاره تعلیم یافته خلک دي د بابا نه ډېر زیات متاثر دي او بیا په غزل ته چې کله راغلي دي لیکن چې د حمزه صاحب نه چې کومه متاثر دي او د حمزه صاحب په دایره کې چې کومه لکه شاعري کوي د خیبر ادبي مکتب خو چې څومره مکتب دی دا ټول چې کومه د حمزه صاحب پیروي کوي او د حمزه صاحب نه مکمل چې کومه غزل متاثر دي او د دوی پرانګ چې کومه بالکل خپل کلام لیکي او زیاتر غزل لیکي او غزل دا چې کوم یو صنف دی چې هغه هر موضوع په ځان کې کوم زم کوي
په تلو تلو کې د سجاد نظمایو پښتنه ده چې د حمزه بابا نه پس مراد شینواری هم په پښتو شاعرۍ کې نوم ګټلې دغه سلسله و درېدلې ک کورنۍ کې څوک شاعري کوي
یره دا به دا څه وایي چې دا و درېدلې لکه څوک نشته مخکې او که دینه پس راوته بیا څه ویلای نشو او موجوده څوک نشته
صحیح صحیح تاسو درې واړو د پروفیسر اسلام تاثیر افریدی صاحب د مقدر شاه مقدر افریدی صاحب د سجاد شنواری صاحب د درې واړو ښاغلو ملمنو ډېر زیاته مننه کوو. یو وار بیا چې موږ لم خبرونه کې وخت راکو داسې ګټورې خوندورې خبرې موکړي او په دې دعا سره امیر صاحب چې د بابا روح دې خاد وي.
خاد وي بالکل په بابا ډېرې خبرې کې دا خو د خبرونه وخت هم دومره
نه دی. ورسره د نزه هارون بچا او نجیب عامر اجازه غواړو. د الله پامه
وختونه مو په خیر.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې